افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن د اکشن به ورځ ده، د غبرګولیا جوزا شلمه د جون میاشتې نهمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
څنګه چې په افغانستان کې د بحران او ننګونو کچا درنه ده، نو دې ته اړتیا شته چې د هیواد د ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکاریو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنا نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود، خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تیر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د بلې اونۍ د دوشنبې په ورځ، یعنی د غبرګولي 28 نیټه، به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په عامه حضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړني محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په عامه حضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېر یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په عامه حضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تېرې سې شمې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 مېرمنې د سریپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. دغه ورځ له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسېدلي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په عام محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. جو بایدن پرون په پاریس کې په داسل کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرونه ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان ونشي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حملې پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې له 6,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي او 83,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼې ګوڼې تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام څخه لرې کړی سوي 1,350,998 بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې نه وې کړې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبر ورکړی چې د سعودي چارواکو 1,015,080 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اصلي اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد هم نه درلودل. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1,200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایتالیا ته ورسوي. د بی پلی ډاکټرانو ټولنې ویل چې دغه یولس مړي د پلټنې د هغو عملیاتو پر مهال ترلاسه کړل چې څه باندې 9 ساعته یې دوام وکړ. د سومالیا حکومت وایي 15 سرتیري له افراطي وسلولو سره په هغه جګړه کې وجل سوي چې د نږدې 500 افراطي وسلولو د وجل کېدو سبب هم سوه. دغه 500 افراطي وسلول د الشباب افراطي ډلې غړي و چې د پلازمینې موګادیشو د شمال په 350 کیلومتري کې پرون د جګړې پر مهال وجل سوي. د سومالیا حکومت په اعلامیه کې ویلي دولتي ځواکونو د الشباب ډلې د پلان سوي حملې په باب اطلاعات ترلاسه کړي وو او په ګلګادو سیمه کې په یوه کمین کې دغه شمېر افراطي وسلول ووژل. اعلامیه وایي د الشباب وسلولو خلاف هوایي حملې هم سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د پوهنی او لوړو زده کړو سرپرست وزیران د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنی او لوړو زده کړو د وزیرانو په فورم کې ګډون وکړي.
د پوهنی او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورید ښکاری ځکه دوی عمل کوي د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې له لوړې سره د میلیونونو کسانو د مخامخې دوه په باب اندېښنه شولې.
په کورنۍ کې دولس کسان یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی.
ننګرهار کې د 130 جوړو ډله ییز واده سوی. په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاج روان دی او وایي چې زور زیاتی ورسره سوی. د امریکا ولسمشر وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي هلته به بیا هم دوام ونه کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د پوهنی او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنی او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډه یا فورم کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یو نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنی وزارت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم او د لوړو زده کړو وزارت د نجونو د پانتونونو دروازې بندي کړې دي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسترولنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو لزده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیل بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي. د جمهوری نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورید ښکاری ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د دې لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري، او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو څخه دا غوښتل سره وړنو گزارشونه واوري او وګوري او غوښتل بحث وکړي او یو مثبت تاثیر به وشي نو به باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته لڅ کم ضروره رئیس خوندزی ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بی برخي کولو لقبل نشد یو کلمخ کې اروپאי ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحد ایالاتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو لقبل غندلې دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او خوندزیو ته د نجونو د تک پر تګلاره کار کوي، خو دا تګلاره لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاري چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لیوالتیا نه لري.
په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاجونه روان دي. دوی وایي په وروستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې ځواک کارولی او زور زیاتی ورسره کړی دی. دغه کسانو له اکتوبر میاشت راهیسې هلته پرلت جاری ساتلی او افغانستان ته د تاګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط لرې کېدو غوښتنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په راپور کې.
په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مېله څلرمې په چمن کې د پاسپورت دفتر او بینکونه د احتجاج په توګه تړلې دي. د جون له څلرمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاو ترخوالی پیشي رامنځته کیږي. د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعلیم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډو ته وویل د پرلت کمیټې یو بل غړي ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډوتول چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر ومه یو غونډه هم کړې. داغه خبره چې د مې لڅلرمې تر اوس مهاله د دوی درې کسان مړه، شاوخوا 110 کسان جوړ شوی او په لسکونه نور نیول شوی دي.
پرون د پرلت ډیره اوس میټینګ وو سولو د پرلت کمیټې چې هغه کې مړه دغه شی په ګوته کوي چې سرکار ستند سیو ماول جوړول غواړي، خلک اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک را پاره‌ای چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانۍ ته نقصان ورورسته. زموږ جوړولې کسان در یو سل لسه پر رسیدلې دي چې دا زخمیان دي او در درې سو شاخوا چې دي هغه هم خلک چې کلیله ورسوي دي په کې نه کسه زموږ د پرلت کمیټې هم ده.
د جون پر څلرمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول شوي د پرلت کمیټې 15 غړي د جون پر ومه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل شوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زید اغا د جون پر اتمه مشالې ډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیولسو ملګرو سره تر اوسه مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پراتمه د پښتون ژوند غورځنګ د کوټي مشر نورباچا مشال ډوتول چې دوی په کوټه کې کرام برانچ تارني ته ورغلي خو دا غوي سره د ملاقات اجازه نه دور کړي.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه و چې دوی چیرې شي. ورونه دغه خلک راوستلی ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړی. بیا موږ ورالو د کرائم برانچ تانې ته، یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدیږي، او یو څه د خوراک سامان وو، او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرائم برانچ تانې په گیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو، نه موږ ته اجازت راکوي.
حکومت ته نیول سو په لتوالو شمیرې نه دي ښولي، خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پرلتوال ژوبل سوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله نه دور کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د روان کال د می او اکتوبر ترمنځ 2.4 میلیون وګړي به د خوړو له کموالي سره مخامخ سي. د سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې 4 میلیون خلک چې 3.2 میلیون یې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د WFP د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو، 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هېڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې WFP په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې، چې پکې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیه توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیا کارکوونکې وه، اوس وزګار ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 5 کلونو کم عمره 2 ماشومان لري چې دواړه په خوارځواک کې اخته دي.
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال دو ماست، بسیار زیاده می 3 ساله و
یو ماشوم می 3 کلن او بلی دیو کالو 2 میاستو دی. خوارځواکی دی، پلاری نستا، زده کور دوری گتون کیم، دند نستا، 3 کلکی که چی هیچ کار نلرم. 3 زلی کلینیک تاو لادم خو درمل نیو نسوا، ووز پا وچه دوری مورستی رو
جایشم نیو، حالا دی که کتنیم نان خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
الحمدلله
شکر د قومي کې اسیم د ورځو قومي چې آزاد کسي دغه ځم په کورنۍ کې دولس کسان یو یوازې دوه وخت ډوډۍ پیدا کولای شم او بل یو وخت نشم پیدا کولای. ما یو موټر درلود او په هغه کار کاوه. هغه سیلاب یوړ اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستي سیلابونو او له پاکستان د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. ډبلیو اف پی وایي سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه دریږي. ښاغلی بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تر څنګ ولاړ و وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنه کړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل ماکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی په ګډه خبري غونډه کې د متحدو ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته یې د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډیر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تیرې چهارشنبې ورځې رئیس په فرانسه کې دی په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په 16 نیټه د نورماندی د جګړې د اتیایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یوه ورځ وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته د لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تیره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړه، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت لکبل یو سایت خراب سی او دوی لتاونون سره مخامخ کړي دي. دا هم په ډیره تفصیل.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل د ارکیږي چې په میاش کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د دې په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یو ورځنی چاري لخند او ځان سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا لکبل نس کولای خپل کارونه پر وخت تر سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې. په جې خاطر خراب دی چې ار مټ سایکل وګوره مټ سایکل ساس ته پاتې کې خامخه دره. اگر اگر زوای چې چیل خراب دی او مټران هم دغه سیمستران ته شل شل ولاړي خاز دا چیل د خاطر نو د ازمشتز وطنوال د تجارتان دغه دایسي او دغه کې چې د ازمشتز د کندهار ته چیل سره برابر کې چې دا خلک د مشکل د دغه سره وس حالات هم دایسي حالات یاري ته کم نظر مالمیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستوند سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړونکو د مجازات کړی.
نن محمد ظریف دی. کندهاران توار سره
ارزان تیل راو یا موټر یا موټرسایکل د چورواچه موټرسایکل چې در نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټوله د چیل سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو دا غا د چیل د لاسې د دولت سم دا غشتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیل کیفیت وګوري شال ارزان شي راو دلته موټران ټوله خرابې موټرسایکلان موټران ټوله ته تاوان لري
زمانم صدیق الله دی د دولت څخه مدا خوای شي وروره چې د تیل کیفیت سم کی انو د تیل ډیر خراب ستا چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وېکمو دا دغه خرابې
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایل چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي
زمانو سید محمد دی د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریمه د زیات د چیلو د مال خراب چې دغه نه ډیر د چیلو د مال خلاف را روان دي ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي منګر چندان د پمپو ولا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ د نړۍ وړي خراب دی ما خپل خرڅوله د خراب کیاس مره سپری شو چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم موټرسایکل خلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کښنپښ کې مکمل چل زیات خراب کی
زمانوم مستر اسماعیل دی دا اوس موټر خو برکی دی د خو به خت زینچ دا وروای چې دوه قدمونه زی بیا مو ټانکی را تا کو ورپا کې کو بیا چې لور ته برابر کو د بده سر فراوړو
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ننګرهار ولایت کې د یو سل ډیر شو جوړو د لایز واده وسو د دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره جوړ کړی و چې د اقتصادي ستونزو د کبله له کلونو راهیسې کوژدن پاتې و او د واده کولو اقتصادي وسع نه درلود دا هم تفصیل
په افغانستان کې د ډلیز ودونو پروګرام د ننګرهار ولایت کې ترسره شو د یو خیریه بنسټ لوري په جوړ شوی دې پروګرام کې د یو سر ډیر جوړو هغه ځوانانو ودونو وسول چې د اقتصادي ستونزو لامل په کلونو کلونو کوژدن پاتې شوی و زینو زمانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خوخی په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او اقتصادي پلاوه د واده له درنو مصارفو بچ سول لدې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جهانزيب او د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هم رب څنګه تل کنه لکه د اقتصاد یو خانه لکه مثال بریسا او څلور سو او بم دورز پیدا کول هغه بم د کور نه پکې کیدل او نور به هم دغه نه اله واسه چاره بودیجه نه جوړیدل چې موږ دا غټ ول ور وڅ کړو تقریبا څلور نیم لکه البته چې خالد شه کډال په خاطر د دې چې شپږ کال اول کال یو ځوان ناست دی وای یو خوراکه شپږ کال ناست دا ډیر غټ مشکل دی البته هغه چې ودونه وشه دا زه په خپل په ویاړه ما زما د کوژدې سوای په شپږ کال کې د شپږ کال ما مثال خبره ده چې کار کول لکه راس کې 200 غټل 300 نو د کور خرچه به پکې ده او ما دومره واسه نه درلودل چې انسان خبره د واده لپاره پیسې برابرې کم او واده ته وټم زما ورور د سوای 3 لک روپۍ ورور میو او یو په کولې سره
دا ډلیز وده د سیلاب خیریه بنسټ لوري جوړ شوی وو هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلیز وده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو خو له زیاتو هڅو سره سره ونتوانیدو د دغه پروګرام یو ګډونوال او لیات خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمل په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو لوسپورته دودونو پاړه د سې شنبې پورې ازادي رادیو ته وویل
دغه اقدام
خو زه یو نیک اقدام بولم ځکه چې زمونږ په حیوانات کې بیروزګاری ډېر ده، زیاتره ځوانان زمونږ بیروزګار دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوی. خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه ګزاف پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې انشاءالله مخ په کمېدو دي. نو دغه سیډلیز ودونه دغه یو ښه پیغام لري زمونږ د ټولو هیوادوالو دپاره.
له دې مراسمو ازادي راډیو ته استول شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې دغه یو سلو درس او د سو یو جوړو ته د کور ځینې وسایل هم اخیستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درانه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري، چې اکثرا کوژدن سوي جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1,141 حاجیانو لتلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو وهل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګ کې څلور تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندی ژغورلي غبرګون وشود. د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1,200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼه ګوڼې تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1,000 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایټالیا ته ورسوي. د سومالیا حکومت وایي 15 سرتیری له افراطي وسلوالو سره په هغه جګړه کې وجل سوي چې د نږدې 500 افراطي وسلوالو د وجل کېدو سبب هم سوه. دغه 500 افراطي وسلوال د الشباب افراطي ډلې غړي وو چې د پلازمینې موګادیشو د شمال په 350 کیلومتري کې پرون د جګړې پر مهال وجل سوي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه ته مو بختيار ساحل بیا هم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري افغانستان د شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی سیالي له یوګندا ګټلې ده. د افغان کرکټ لوبډلې د لومړی بریا په تړاو کرکټ څارونکو بیلابیل غبرګونونه هم خودلې دي. د روان شلوریز نړیوال جام د نیمه پایلو به د احتمالي لوبډلو په تړاو درته د کارپوهانو نظریات هم خبرو. د دغه شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو لند راپور هم دراورو او له قطر سره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مهمې سیالۍ خبر هم درکو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کرکټ چارو لشنون کې فرهاد فدایي سره ځانګړې مرکه کړې ده. هغه په دې غږېدلې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ونیسي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی په شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان له لومړۍ بریا کوو. د کرکټ شل ورځ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي له یوګاندا د 125 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې لومړۍ توپهنه کړې و د 143 منډو هدف یې ټاکلی او د یوګاندا لوبډلې په ځواب کې 1400 ولوبول، 850 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز شپږاویا، ابراهیم زدران اویا او محمد نبی 14 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان پهلیز توپوهونکو د 145 منډو ملګرتیا کړې و چې دا د شل ورځ نړیوال جام په تاریخ کې دویمه اوږده ملګرتیا وه. یوګاندا ته بیا په توپچونه کې کاس مسچیوتا او براین مسابه دوه لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې په توپوهونکو کې بیا یوازینی مخکښ منډه جوړونکی روبینسن اوبویا و چې 14 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ته فضل حق فاروقي ښه توپچونه ترسره کړه چې په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل دی چې نوموړی په نړیوالو شل ورځو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځوي. نوین الحق او راشد خان بیا دوه او مجیب رحمان یو وکټ واخیسته. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه فضل حق فاروقي وګټله، خو د اغیزناک لوبغاړي په توګه رحمان الله ګربز ونومول شو. د ولده شه دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان لومړی سیالي و او دویمه سیالي به په همدې لوبغالي کې د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند د لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. تر یادې بریا وروسته چټک توپ چون کې فضل حق فاروقي داسې ویلې دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو ټول هیوادوال ته دغه ټورنمنټ او د ورلد کپ د اول بریا مبارکي وه. رښتیا هم په ټورنمنټ کې د اول میچ ګټل ډیر مهم او ډیر ضروري، نو الحمدلله موږ میچ یو په مارجن سره وګټه. نو دغه میچ نه به موږ ته نور هم کانفیډنس راکوي او خپل کوشش به کوو چې په آینده کې دا کوم میچونه نور اپوزیشن ټیمونو سره دي او خپل کوشش کوو چې ښه ښه کرکټ وکړو او ښه ریزلټ لاسته راوړو. مننه.
د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شل ورځ سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي او هیله مند دي چې افغانستان په راتلونکو سیالیو کې هم د غراز بریا به خپلې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبه په ورځ د شل ورځ نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګاندا ته ستره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید دسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي دي په ټوله کې دا ډیره ښه لوبه وه او دا یو لویه بریا ده. راتلونکې لوبه به د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند پر وړاندې دا او ملي لوبډله چمتو ده چې یاد سیالي هم په ښه شکل ترسره کړي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا د راتلونکو لپاره ښه زیری بولي. د غزنی ولایت اوسیدونکو احمد شاکر ازادي رادیو ته ویلي دي دا د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې پر وړاندې بریا خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکو ولی احمد بیا ویلي دي زه ډیر خوښ یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا پر وړاندې بریا خپله کړې ده او سیالیو سفر یې ښه پیل کړی دی. دغه راز د کرکټ چارو کارپو احمد فرهاد فدایي هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولي او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده. فدایي وایي واقعا ډېر عالي لوبه وه او دوی په راتلونکي لوبه ته د نیوزیلند سره ترسره کیږي په خورا ښه او مثبت روحیه میدان ته ننوځي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو. د کرکټ څارونکي په دې اند دي چې د کرکټ په دې لنډ فارمټ کې اټکل کول اکثره وخت غلط ثابتېږي، خو ځینې ویل ازادي رادیو سره په خبرو کې نیمه پیلو به ته د څلورو رسیدونکو لوبډلو نمونه اخیستي دي چې اکثریت یې افغانستان هم یاد کړی دی. افغانستان هغه وخت د خبرونو سرټکی شو چې د ویسټ انډیز ستوري لوبغاړي برین لارا په خپل اټکل کې افغانستان نیمه پیلو به ته د رسیدونکو لوبډلو په قطار کې یاد کړ. اوس تاسو ته د پخواني لوبغاړي رئیس احمد زی، محب الله اوریاخیل او باتن شاب در امزی د اټکل ترڅنګ د لیکوال او ژورنالیست جعفر خان او کرکټ مبصر فرهاد فدایي نظریات خبرو چې نیمه پیلو به ته د څلورو لوبډلو د اټ پټړاو اټکل کړی دی.
نو افغانستان باید په سیمه فائنل کې هند څنګه چې دوی په آی پی ایل کې دوی هغه پریکټس مو سره اوس بهترین لوبغاړي پکې وو، نو په دویم باندې به د هند زیات چانس ده. آسټرالیا داسې یو لوبډله ده چې سره کوم چې لوبغاړي دی او سره کوم چې دوی هغه کانفیډنس ده دغه د جام د ګټلو، نو استرالیا او سلورم او پینزم کې به دو دو کې به سریات بکما زیات به دیو قربه په هیات په سیبت باندې زبو وسم دی زیات کما او پینزم به خیر او پیشل به بکنش مرو خو چانس دی سویلی افریقا هم یو څنګه څه چانس ته چې په دغه لومړیو څلور سیم فائنل په لس کې به دغه ټیمونه به راځي.
محب الله اولیا خیلم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خوانې لوبغاړی. نو زما شخصي نظر د راتلونکي ورلد کپ باره کې دا ده چې سیمی فائنلیست په استرالیا، انګلند، انډیا او ساوت افریقا به وي. خو دعا کوم او زړه مې غواړي چې افغانستان هم سیمی فائنل ته لاره پیدا کړي. خو د کرکټ کومه تجربه او کوم معلومات چې زه لرم او د ټیمونو د کمبینیشن او د ټیمونو بیلنس په مطابق مې خپل نظر وړاندې کړو، نو دا څلور ټیمونه امکان لري چې سیمی فائنل ته وځي.
زما لاندې به د 2024 کال د شلوریزا ورلد کپ سیمی فائنل ټیمونه استرالیا، هند، انګلند، افغانستان او د ویسټ انډیز به 50-50 چانس دي ما په نظر باندې، ځکه چې د مونږه لکارم ټول آی پی ایل کې کړو او بیخی خطای را کړی په دې هیله چې خو ځلېږي.
زما په نظر کم څلور ټیمونه به د نړیوال جام سیمی فائنل ته وځي. کای تاسو احساسات بولی، مینه بولی، عواطف بولی، خو زه یو ټیم فکر کوم چې افغانستان به سیمی فائنل ته وځي. د افغانستان تر څنګ بل کوربه هیواد ویسټ انډیز د دې فرصت او د دې چانس لري چې او استعداد هم لري چې سیمی فائنل ته وځي. دوه واره د شلوریزو نړیوال جامونه ګټي دي، د دې تر څنګ استرالیا ثابته لوبډله ده، هغه هم چانس لري چې سیمی فائنل ته وځي، او تر څنګ هند دا چانس لري زما په نظر البته چې سیمی فائنل ته وځي.
زه فکر کوم چې د نړیوال جام شلوریزو سیالیو کې په کار ده چې افغانستان ان شاء الله نیمه پایلو په تلاره پیدا کی. د افغانستان لوبډله ښه متوازنه لوبډله ده او ټول په کریر کې اوړي او با استعداد لوبغاړي دي، ولادي وو کې سي ان شاء الله دي نړیوال جام سیالیو کې هي لوبي وو کې لکه د تیر کال په څیر په اورزنه سیالیو کې وکړلې او نړیوال جام نیمه پایلو په تلاره پیدا کی. سره دي چې زه د افغانستان لپاره ډېر سختي لمن یې مسیو ته لایسي، ورسره زه فکر کوم چې هند، استرالیا او د هند او استرالیا څوره خو وستانډیز ډیر پیاوړی ښکاري، ټول ډیر پیاوړي لوبغاړي دي سره، او د ټي 20 فارمټ لپاره ټول جوړ لوبغاړي دي سره. نو زه فکر کوم چې د وستانډیز، هند او استرالیا تر څنګ د افغانستان ان شاء الله نیمه پایلو ته ځي. که چیرته بل ټیم راځي نو بیا انګلند ټیم هم ډیر پیاوړی ده، د انګلستان لوبډله او همدارز د نیوزیلند لوبډله.
درنو اوریدونکو، بیا هم په شلوریز نړیوال جام کې د شلوریز نړیوال جام پیل د جون په 14 نیټه وشو. سیالي د امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شو چې امریکا د 2 وکټو په توپیر وګټله. د غراز دویمه سیالي ورپسې د پاپا نیوګینی او ویسټ انډیز لوبډله ترمنځ وشي چې د 5 وکټو په توپیر ویسټ انډیز وګټله. د غراز د اومان او نامیبیا سیالی بیا سوپر اوور ته تللی و. اومان 109 منډې کړې وې او نامیبیا هم په شلورونو کې یوازې 109 منډې وکړې، خو په سوپر اوور کې وتوانېدل چې اومان ته ماتې ورکړي. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالی بیا سویلي افریقا د 6 وکټو په توپیر ګټلې ده. افغانستان بیا په 125 منډو په 15 سیالۍ کې یوګندا ته ماتې ورکړه. 6 سیالۍ د سکاټلند او انګلند د لوبډلو ترمنځ وچی. پله سورونو کې سکاټلند نوی منډې کړې وي، خو د ورخت لامله انګلند ته د توپ وهنې نوبت ورنغې او بې پایلې پای ته ورسېده چې دواړو لوبډلو ته یو یو نمره ورکړل شوه. د نیپال او نیدرلند سیالي بیا نیدرلند د 6 وکټو په توپیر ګټلې ده. راتلونکي ونې کې مهمې سیالۍ د هند او ایرلند، پاپا نیوګینی او یوګندا، استرالیا او عمان، یونایټیډ سټیټ آف امریکا او پاکستان، نامیبیا او سکاټلند، کاناډا او ایرلند، افغانستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال له ډګره یو مهم خبر. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پر وړاندې یو مهمه سیالي ترسره کړي. دا سیالي د 2018 زیږدیز کال نړیوال جام ته د لارموندنې سیالي ده. د غراز د دې سیالۍ ګټل به افغانستان ته د 2020 زیږدیز کال د آسیا جام سیالیو دروازه هم خلاصه کړي. تر دې سیالۍ وروسته به افغانستان د کویټ هیواد پر وړاندې هم مهمه سیالي ولري. د ځنګړي مرکې تر خبرولو وړاندې بدرته د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان سرګندونه خبرې کړو چې د روان نړیوال جام د چمتووالو په تړاوي کړې دي.
سی ګروپ کې واقعا لږ ټي 20 دا هارې او لوبډل کول شي او بل تماته ورن لګر څنګه چې نن تاسو غوږ د ویس انډیز او پینجی لو لوب هم ډیر جالب لوب په دې وچه خیره کې دواړو لوب کول شي او بل تماته ورټي. خو بیا هم مونږ به کوشش وکړو چې یو لوب په هغه باندې سوچ وکړو چې اول لوب د موږ چا سره ده هغه یوګانډا سره ده کوشش وکړو چې هغه کې خو ځلی ګو سمره هم کوشش کوي چې خلو به تر سره کړو او بیا غیر نیوزیلند بیا پی این جی دا او سر اخیره میچ ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دي څومره هم چې تیارې موږ نیول ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باورې ما او په دې چې ان شاء الله دوی په میدان کې خزلېږي خېلو به تر سره کوي.
اوس به ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې و چې د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي په ډیر سره غږیدل شي څنګه کېدل شي افغانستان په راتلونکو مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب یو اربیا خبرونې ته په خیر راغلي. د یوګاندا پر وړاندې سیالۍ کې د افغان لوبډلې مهم مثبت ټکي ستا لاندې څه وو؟
سلامونه جناب ساحل صاحب تاسو ته تاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته. بالکل د یوګاندا پر وړاندې سیالیو کې د افغانستان د لوبې مثبت ټکي ډېر زیات وو ماشاءالله. اول خبره خدا د سي د افغانستان اوپننګ پارټنرشپ د دې ورلد کپ د سیالیو د پایل مخ کې په شلوریزو سیالیو کې د موږ لپاره یو سوال یو پښتنه و چې د افغانستان لپاره به پایل څوک کوي. موږ په تیرو دوو کلونو کې مختلف اوپننګ بیټسمینان ولو بول حضرت الله زازای ولو بید سیدی قتل ولو بید همدار از ابراهیم زدران ولو بید او رحمان الله گربز خود ده دی مونگا اوپننگ بیٹسمن او رحمان الله گربز سر بل چوک اوپننگ وکی ده غپختنه و او دی سکاتلند سر سکلی مونگا وارم اپ لو بول بغی کی گلبدی نائب تا دام اوقی ورکلا لو غر آقای خوب وزلی ده اگه چه وروز تا بیا هم یو زلوار او خود تصمیم بودی ونی ولسو سی دوی ولی نا دیده لپارسی مخ که دی ابراهیم و دی گربز تربنزه پارټنرشپ نتیجه ورکړې ده. د ورلد کپ سیالیو کې یو ورځنۍ سیالیو کې هغوی دواړو ښه پرفارمنس وکړ نو بیا یو ځل پہ اعتبار وکړ او دې اعتبار مثبته نتیجه ورکړه. موږ ولیدل چې د ورلد کپ لومړنۍ سیالۍ کې د 145 منډو ستر هدف یې د 145 منډو ستر پارټنرشپ یې په لاره واچو او د دې پر مټ اوسه افغانستان یو سلو دریاتی منډې وکړې سولې. تاسو کتل سیغې څولسته یوه بیټسمنانو او همدارس دی یوګاندا بیټسمنانو په غوې کټ باندې بیټینګ نشو کولای ځکه چې ویټینګ وکټ د بیټینګ لپاره آسان نه و کې ډېر ټرن او یو باونسر بال په نه راته کله کله دی تیز بالارانو بال هم سیم کېده په نو دې ته په کتلو سره صرف ابراهیم زدران او رحمان الله گربز د دې وکټې په سر باندې د بیټینګ طریقه پیدا کړل او ډېر ښه بیټینګ یې وکړ. دا یو مثبت ټکی و دی افغانستان د تیرې سیالۍ سره. د دې زه فکر کوم چې یو بل ډېر ستر مثبت ټکی د راشد خان کپتانی و چې هغه اټیکینګ کیپټنسی وکړله. هغه په دې باندې پیدلو سه افغانستان څومره غټ توپیر سره یوګاندا ته ماته ورکړي هغومره به د نیټ رن ریټ سلسله کې افغانستان سره مرسته وکړي. همدغه اوس یې فضل حق فاروقي باندې څلور اورونه پوره کړل او د 1400 اورونو په منځ کې د یوګاندا ټول لوبغاړي آؤٹ کړل. مجیب زادران بیرته ښایسته بالینګ وکړ او همداراز خپل کپتان راشد خان هم دو وکټ واخیستل او ډېر اټیکینګ بالینګ یې وکړ. دا هم ډېر مثبت ټکی و. بل د افغانستان په بالینګ کې دا اوس دوی ډېر ښه لاین او لینک سره بالینګ وکړي چې دا د افغانستان لپاره ډېر مثبت ټکی دی. چې موږ بالران اوس هغه صحیح ځایونه ولي مثلا لینک شپږ متره ایریا کې بال وکا یا بلاک هول ښایسته یار کړی دی فضل حق فاروقي او فضل حق فاروقي او د نورو لوبغاړو گیم اویرنس څنګه چې فضل کارو کې په خپلو خبرو کې وکړل چې کله چې دوی د سوینګ ستن او سوینګ بیا دای ستا بل بال فل کې بیټسمن دې تر دعوت کې هغه ډرایو وکي او دغه سه ایج وزي او دا لازم غوړي لس نه ویني حق هم مثلا دی یو پیاوړی آل راونډر چې رامجانې نومیږي غنی په سلیب کې کې چويسته نو په ټوله کې د افغانستان د بالرانو پرفارمنس د اوپننګ پارټنرشپ او همدار از راشد خان کیپټنسی او دموږ فیلډینګ دا غو مثبت کې ول سي مونږ په کې لوبه وګټل فیلډینګ ته څه کې اشاره کوم سي مونږ کې چونه ډراپ نه کړل ګلبدین نائب کې چونی او فضل اخ فاروقی ته څه کې اشاره غوونی وسو نو دا ټول ماشاءالله مثبت کې وو
که په توپوهنه خبرې وکړو تر ابراهیم او ګربز پرته بل هیڅ توپوهن کې بریالی نه وو ستالاند لامرونه څه کېدای شي
متاسفانه د ګربز او د ابراهیم نور خو بیا نور بیټسمنانو په کې صحیح بیټنګونه څو کړی فکر کوم چې وکټ یې صحیح مطالعه نه کړله د موږ را پاتې بیټسمنان سره غلي ولغو ته خو پلیټ فارم جوړ شوی او وي ته صرف 15 شپږ اور پاتې ولا او په کار اوسه باید هیټینګ کړی او هو هیټینګ هم داسې سي د باندې ما خپل په وکړ باندې لګرای ساری د او بیټ ته صحیح نه راته همدغه اوس دوی ورختای وکړل او د تیزو شاتونو په هڅه کې اوټ شول بل دا اوس باونډری ډیره غټه وي لکه د سکوئر باونډری پکې اتیا متر او یا متر او دی وی باونډری پکې تقریبا اتیا او ډیره ولې مثلا سټریټ شاتس الور اتیا متر نو دغه دی غټو باونډری هم یو خبره ده سي الته به کلکولیشن باید بدل سي کنه ضرور نه ده سي ته هر بال باونډری نه واړې سي میدان غټي ته کولای سي لکه څنګه ګربز او ابراهيم وکړل سي ته منډه وکي او یو دوه منډه هم وکي نو غي سره هم ته کولای سي سي بیا ته پاور کې دولسونه پورته منډه وکي کچر ته و باونډري هم ته پکې وهلا او بل دا ده سي پاور هټینګ مطلب دانه د ستپ کې ګیپ نه سکتلای څنګه سي ابراهيم زدران او رحمان الله ګربز کړي او ما اوسه باید دوی ګیپ لټولي ولاو کوشش کړیو سه خالی ایریا استېبال وهلیو اول ته سکور کړیو نو زه فکر کوم سه هغه یو اپروچ د دې سبب سو سه بیټسمنانو خپل وکټې لاس اور کړلې او به سکورونه سکړی دا د افغانستان د بیټینګ لپاره یو سرخوګی ده موږ میډل آرډر کولاپس نوې خبر نه ده موږ د نړیوال جام په سیالیو یو کوم لیدلې دي په بایلیټرل سیریز کې هم لیدلې چې متاسفانه د موږ میډل آرډر کله کله کولاپس کړی دی مثالونه بیخي ډیر دي په ځانګړي توګه د پاکستان خلاف همدغه ابراهیم او رحمان الله ګربز په ورځنۍ سیالیو کې د 250 څپورته او به د 240 څپورته یې ما په خیال اوپننګ وکټ لپاره پارټنرشپ کړی خو په کې بیا افغانستان دومره وتوانېد چې د 500 په پای کې صرف 300 منډې وکړلې یا د بنگلاديش په خلاف هم دغه شو اگر چې موږ لوبه هغه وکټل خو د 250 څپورته پارټنرشپ د اول وکټ لپاره سوي خو روس بیا دومره منډې پکې را نغللې نو هغه پاور هټینګ په کار ده سي وکټ صحیح مطالعه سي او همدار از د وکټ او د کنډیشن سره په کتلو سره باید لوبه ته تړي طریقه برابر کی او دغه سره سم بیٹنگ وکي
کله چې دی اوګاندا پر وړاندې د لوبډلې د توپهنه مهمه برخه ستوند سره مخ وي د نیوزیلند او وستندیز پر وړاندې بچ کوي
همدا خبره ده سیدی به خامخا د دینه د غزد کړه کوي کله کله ځوان کې یو څه نات څه مسائل سي د مخې د وخت سړی ورته متوجي سي به ترې نو فکر کوم د دې ټورنمنت په فایل کې موږ میډل آرډر کولاپس ولید نو زه مطمئنه یم چې د افغانستان تھنک ټانک او کوچنګ سټاف ټول به د باندې ځانګړی کار کوي او دا موږ نه سو افورد کولای چې د نیوزیلند یا د وستندیز په مقابل کې د موږ میډل آرډر ونه چلیږي هیلستا محمد نبی خفام کې وو د آیرلند سیریز کې په 13 آی پی ایل کې دومره لوبه غتور نه کړسولې خو خامخا گیم ټایم وو څو لوبه وکړلې فام یستا نو زما هیل استا سی انشاء الله خلو بو کی گو ګربز خو ماشاءالله ابراهیم سره د ورته اوپننګ خو وک په دی لوبه کې الله دی وګ سي دینه ورو سه مرته هم دغه سی قوي اساس ورته جوړ کی نجیب الله زدان خوشته په ملي سیاله یو کی هم خو وزلی د کریم جنت هم خو وزلی د فام یستا نو هیل استا سی انشاء الله دی وخ خپل پرفارمنس کوي ګلبدین نائب مونږ ولې د سي دین په مقابل سیریز کې 50 زواله او خیمنډي وکړه او سکاټلند خلاف هم خیمنډي وکړه عظمت الله عمر زیدی موږ لږ اوټ اف فارم د بیټ سره دومره منډې نه دي کړې د څونه وخت کې نو د غفام هم موږ لپاره ډیر مهمه ده په تیر نړیوال جام سیالیو کې موږ لپاره خو وزلې د خېلو به وکړلې په د لوب په بریاو کې د خوند ولا نو هیله ده چې ان شاء الله د مسالو ته موږ لوګډاله وکړي او دا مسائل حل کړي
په لوبډله کې د درې آل راونډرانو د انتخاب پر ځای د یوې اضافي توپهون کې تشه نه محسوسيږي
زه هم خپل داسې یو نظر لرم چې باید سپیشلیست بیټسمنان ولرو او یو اضافه سپیشلیست بیټسمن انتخاب مخه جای جوړیږي. خو موږ په خپل انتخاب کې بیټسمنان کم انتخاب کړی دي، صرف څلور سپیشلیست بیټسمنان موږ ټاکلی دي، صحیح کې اسحاق ده او نجیب الله زدران ده او ابراهیم زدران ده او رحمان الله ګربز ده. نو زما خپل شخصي نظر به دایي سي دا څلور خو حد اقل باید خامخه ولوبول شي. خو اخواته بیا د اسحاق رحیمی په ځای باندې کې چې عظمت الله عمرزی کینه، دا هم یو ډیر غټ تصمیم ده، ځکه چې عظمت الله عمرزی بیا تاته خایسته بالنګ هم کوي، کوم وکټ باندې که چېرته تیز بالنګ کې مطلب سوینګي سیمي، نو هغلته بیا دی کولی شي ډیر ګټور ثابت شي. نو دا به داسې یو تصمیمی شي خپل د لوبډر مشر او د کوچ لخوا نه به تصمیم ول کې. خو زما خپل شخصي نظر دا دی چې څومره ډیر بیټسمنان یو عمره ښه ده، د اقل پنځه دي ایس پنځه نه لري څلور څه لري، خو باید ولوبه.
د یوګاندا له سیالۍ بعد د نیوزیلند لوبې ته کوم مهم ټکي افغان لوبډله له ځان سره وړي او په کومو نقطو ورته کار پکار دی؟
د یوګاندا د سیالۍ څخه وروسته نیوزیلند په مقابل کې موږ صرف میډل آرډر پکار دی، چې هغه خپل مسؤلیت ادا کړي، نور هر څه ښه وو. الله دې وکړي همدغه سي موږ د یوګاندا په خلاف وځلیدلو، انشاءالله د نیوزیلند په مقابل کې هم ښه کارکردګي وکړو. الله دې وکړي چې د لومبي ځل لپاره موږ نیوزیلند ته د نړیوال جام سیالیو کې شکست ورکړو.
د فضل حق فاروقي او نوین الحق توپاچونه څنګه ارزوي؟ د براو راتلل مثبت ټکی دی که دوی له پخوا وسخه شوي دي؟
د موږ تیز بالران اول خو ټولو نه ښه خبره ده، دا ډیر ښه زیری دی چې اوس د دغه نړیوال جام سیالیو د ښه بالنګ پرفارمنس پر اساس کې موږ چټک توپ چمون کوي، دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری ده. بل دغه لفټ آرم خپل یو اکسټرا لیوریج ده چې یو بالر ولري، او اکثره دغه لفټ آرم سره ښی لاس بیټسمینانو ته ځانګړي ستونزې جوړیږي چې کله د بالر بال را ننوځي یا بال آؤټ سوینګ کیږي. او فضل حق فاروقي دغه دواړه ورایټیانې لري، سره د دې سیدا لري سلو کټر هم ډېرې ښې کوي. او که تاسو د یوګانډا په سیالۍ کې ورته کتلي چې کله د سلو بال باندې هغه بیټسمین بولډ کړ، نو بیرته ډګ آؤٹ ته اشاره وکړله، سیغه نه معلومېده چې ډوین براو سره او حمید حسن سره د پریکټس کړی وي د سلو بالونو. بیا ځانګړې توګه باندې ډوین براو د دغه سلو بالونو لپاره بیخي مشهوره ده، ډېر زیاتې وکټې اخیستې دي په ټي ټوینټي کرکټ کې، 500 سره زیاتې وکټې لري هغه، او وایډ یارکر او سلو کټر یې دا دغه بیخي ځانګړتیا ده. او د موږ بالرانو کې بیا نوین الحق دي کې ډیر ښه ده، او فضل حق فاروقي هم په تیرې لوبې کې ډیر ښه سلو بالونه وکړل. نو دا په خپل وایي سی وو د ډوین براو راتګ یو مثبت اغیز په لوبډله باندې لري، او په ځانګړې توګه باندې په بالرانو باندې او بیا په تیزو بالرانو باندې. بل دا داسې ډوین براو خو خپل دغه منطقي سړی ده او کنډیشن سره ښه بلد ده، نو د کنډیشنز په باره کې هم ډیر اړین او ښه معلومات ورکول شي. ټولو نه ښه خبره دا ده چې ټیم سره کیمستري ډېره ښه جوړه ده، په مختلفو فرانچایز کرکټونو کې یو بل سره لوبېدلې دي، ځانګړې توګه د افغانستان زموږ ملي ټیم لوبډل مشر راشد خان سره لوبېدلې ده په تیرو آی پی ایل سیالیو کې، دی هغلته د چنائی سره و، نو چنائی توپ چمونه کې ځانګړی اغیز و. نو بالکل خامخا ډیر ښه مثبت اغیز لري زه فکر کوم.
د مجیب او راشد جوړه به اوس مخالف لوبډلو ته هماغه سي د پخوا په شان سرخوږی وي؟
بالکل، افغانستان سپین بالنګ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو قوي ده. دا خبره سمول بدری په خپلو خبرو کې هم وکړله، او دا د نړۍ اکثره مبصرین دا خبره کوي. او دا سي بیرته مجیب زدران راغی، ماشاءالله فټ ده، راشد خان په خپل فټ ده، نبی ور سره ده، ننګیال خروټی ده، نور احمد ده، نو دا ټول د افغانستان لپاره ډیره غټه سرمایه ده، او په ځانګړي توګه باندې مجیب او راشد د هر ټیم لپاره سرخوږی جوړولی شي.
ورسته پښتنه مې دا ده تر لومړۍ سیالۍ وروسته در تبریخي چې افغانستان به په لومړي ځل نیوزیلند ته ماتې ورکړي.
د افغانستان دومره ښه سټارټ او ډیر ښایسته پایل او ښه مومنټم، او په دې وکټ باندې د مخه کرکټ کول کنډیشن سره بلتیا، زه فکر کوم سه ټول هغه مثبت ټکی دي سه د افغانستان طرف ته اشاره کوي سه ان شاء الله د لومبي ځل لپاره به موږ او تاسو د نیوزیلند د شکست شاهدانو ګرځو، او به ګورو سه افغانستان به خپل دوه لوبه هم ان شاء الله وګټي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ دی پکی نکے ہوں پیزوان.